السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مهم موضوعات: په دوحا کې د بین الافغاني خبرو له اړخونو سره د نړیوالې ټولنې د استازو غونډه پیل شوه.
تمامه ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جبې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
په میدان وردګو کې د ملکي وګړو تلفات
دوه په غونډې د دشمن د خوانه له غلې و انځم شهیدو شوی.
د ورستیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو وضعیت ته کتنه کوو.
تک ګورونه رانه پاتې شو د پشانتیرا د پیادارو کې روان شتېرال یو سړی راتره نشته دی ټولې کونډې د غره غلي
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په امریکا کې د کورونا وایرس د دلتا باندې موارد په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. نور مطلب او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرامونه هم لرو. خو لمړی خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه: د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوه. د کاپیسا چارواکي ویل دي ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي 250 الوتکې په بمبار کې 11 طالبان وژل شوي دي. د ایران پخوانی څارنوال حمید نوري چې په ایران کې په اعدامونو کې په لاس لرلو تورن دی، نن د سویډن په یوه محاکمه کې ودرول شو. بشپړ خبرونه: د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړو استازو ګډون کړی، د افغانستان د پلاوي مشري د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي.
نن د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال ټولنې د ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره لري دا ویناست تر سره شي. په دې ناسته کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. موږ به خپل پیغام وړاندې کړو د افغانستان د سولې لپاره.
هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي د قطر په کوربتوب او د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو په همکاري د دې غونډې هدف د افغانستان په سولې کې د همکارو هیوادونو ترمنځ د یوې همغږۍ جوړول، د سولې د بهیر ګړندي کول او د تاوتریخوالي اندرول دي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو په څه کم یوه اونۍ کې د افغانستان د نږدې شپږو ولایتونو مرکزونه نیولی دي. د طالبانو استازو هم ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي بي 250 الوتکې په بمبار کې 11 طالبان وژل شوي. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري نن شاوخوا 10 بجې د دې ولسوالۍ د سرتپه احمد بیک په سیمه کې د طالبانو پر مورچو وشوه. هغه زیاته کړه د ان طالبانو د 11 غړو پر وژل کېدو سربېره د طالبانو یو ټانک او یو سرچ ډوله موټر هم ویجاړ شوي. سیمه ایز چارواکي پر طالبانو د امریکایي بي 250 الوتکې د بمباري خبره ورسته له هغې کوي چې د دې ولایت مسؤولو چارواکو پرون ازادي راډیو ته تایید کړه چې نجراب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د فیض آباد ښار د نیولو په هدف د طالبانو درېمه حمله په شا وتنبوله. د بدخشان د امنیت قمندانې ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو له شپږو لورو پرلپسې بریدونه وکړل چې د حکومتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د روحاني په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمیرې څرګند نه کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په نښتو کې حکومتي ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو د اړولو ادعا کړې، خو دا یې هم ویلي چې تر اوسه د فیض آباد ښار د نیولو نیت نه لري. د اروپایي ټولنې شپږو غړو اروپایي هیوادونو اروپایي کمیسیون ته یو لیک استولی او د هغې پریکړې په وړاندې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته چې طالبانو حملې زیاتې کړې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته استولو لړۍ درولې ده. د پناه غوښتونکو او کډوالو په چارو کې د بلجیم د دولت وزیر سمی مهدی پرون دوشنبې ناوخته په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان یو شمیر سیمې خوندي نه دي، خو دا د دې دلیل نه شي کېدای چې د دې هیواد هر وګړی په اتومات ډول د خوندیتوب وړ وګڼل شي. هغه ویلي جرمني، اتریش، هالند، ډنمارک او یونان هغه هیوادونه دی چې پر دغه لیک لاسلیک کړی ټاکل شوی. دا موضوع به د اگست 14 د اروپאי ټولنې د کورونا چارو وزیرانو په انلاین یا مجازي بیړنۍ غونډه کې هم راپورته شي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران په خوانی څارنوال حمید نوري نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې په یو محاکمه کې ودرول شو. د سویډن څارنوالانو نوموړی په ایران کې په 1988 کال چې له تهران بهر په ګوهر دشت زندان کې د مرستيال څارنوال په توګه دنده ترسره کوله د پزرګونو سیاسي مخالفانو په اعدام کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د نوري مدافع وکیل ویلي چې ماکل په قتلونو کې هر ډول دخالت ردوي. د هغې د محاکمې د جریان په ترڅ کې د محکمې په مخ کې په لسګونو کسانو د ایران د مشرتابه پر ضد مظاهره وکړه. هغه مهال د حکومت پر امر شاوخوا 15,000 سیاسي بندیان اعدام شول. نوري ورسره له هغې چې د 2019 کال په نومبر کې سویډن ته ورسېد ونیول شو او تر اوسه بندي دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته وروګرځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې او له ایران او غوښتل شول چې لزنګ پرته په ویانا کې درول شوی خبرې بیرته پیل کړي او اټومي فعالیتونه ودروي. د ایران نوی سخدریزه ولسمشر رئیسی بیا ویلي تر هر څه لومړی باید د ایران د حقونو ضمانت وشي. د ایران د ولسمشرۍ مانی په خپل ویب پاڼه خلی چې د یو ساعت خبرو کې ولسمشر رئیسی پر دې ټینګار وکړ چې دغه تړون ته د ورګرځېدو په صورت کې باید د ایرانیانو ګټې یقیني شي.
زموږ راګل ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو کدا او نور خبرونه غواړي چې په تفصیل سره وګورئ نو د ازادي رادیو ویب پانه ته ورشي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او ټکنیکی لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د بین الافغانی مذاکرات له کیلو ارخونو سره د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو غونډه نن په دوحه کې پیل شوه. د دې غونډې هدف د تاوتریخوالي درېدل او د سولې د خبرو چټکتیا بلل شوی. افغان حکومت او طالبان او همدارس چین، روسیا، امریکا، جرمني، پاکستان او ملګری ملتونه د دې غونډې ګډونوال دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه تر ټولو سخت حالت ته رسیدلې او طالبانو پر شپږو ښارونو ولکه ټینګه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان د سولې په اړه د درې ورځنۍ غونډې کوربه ده. د دې غونډې په لومړۍ ورځ باید د افغانستان د همکارو هیوادونو د ځانګړو استازو ناسته وشي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په دې ناستو کې د سولې بهیر چټکېدو او د تاوتریخوالي په کمیدو ژور بحثونه وشي.
افغانستان د سولې په اړه به د نړیوال ټولنې د ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره لري دا هغوی ناست ترسره شي. په دې ناسته کې افغانستان او سیمې د هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې په اړه بحث کړي. موږ به خپل پیغام وړاندې کړو د افغانستان د سولې لپاره. سبا به د ترویکا پلاس ناسته وسي او په درېیمه ورځ به افغانستان د سولې په اړه یوه سیمه ییزه ناسته وي. په دې درې ورځو ناسته کې موږ کوشش کوو چې د افغانستان د سولې پیغام نړیوالې ټولنې ته ورسوو. تمام داده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری په دې ناسته کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو هم د غونډه کې خپل ګډون تایید کړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته لیږلي پیغام کې لیکلي غونډه کې بعد دوی یو پلاوی ګډون وکړي. د سولې لپاره د بحث کې د افغانستان د سولې لپاره د یو شمېر همکارو هیوادونو ځانګړي استازي لکه امریکا، چین، روسیې، جرمني، اروپایي ټولنه او پاکستان هم د دې غونډې ګډونوال دي. په ورته وخت کې د امریکا د بحرنیو چارو وزارت وایي استازي زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې پر طالبانو فشار راوړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د دې وزارت لخوا یو خبر شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی زلمی خلیلزاد ته ماموریت ورکړل شوی څو پر طالبانو فشار راوړي چې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته مخه کړي. خبر پانه زیاتوی امریکا غواړي په دې غونډه کې خپل دریز بیا روخانه کړي چې په افغانستان کې د زور حکومت ورته د منلو نه دی او له هیڅ هغه جوړیدونکو حکومت سره هوکړه نه کوي چې په زور او د بشري حقوقو په نقض رامنځته شي. د سولې خبرو د چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو لپاره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه له تیر په شدت روانه ده. داسې مهال چې طالبانو لوړاندې شپږ خارونه نیولي د ډلې تیر شپه په څلور نورو خارونو بریدونه کړي. پکتیکا، مزار شریف، فیض آباد او فراه غسیمې چې د ډلې د نیولو هڅه کړې خو افغان حکومت وایي طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې او بریدونه یې ورته په شاتم بولي. د پکتیکا والی محمد یاسین وایي نږدې یو سل دوه طالبانو ته یې مرګ ژوبل اړولې.
یو پانزو سفر شاوخوا دشمن مړه او زخمیان دي چې مړې تاسو په خپله ولیده چې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس ورغلي. یا خیلو کې درې څلوېښت مړې پراته دي، د زخمیانو تعداد نه ده معلوم. دریم چې دوی غوښته چې په سروبي کې یو حمله ترسره کړي چې هلته هم زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په کلکه قهرمانانه او مېړانه سره دښمن ته ماتې ورکړه او شپږ نفر مړې دي چې هلته مړې ترې نه پاتې شوي.
د بدخشان د پولیسو ویان ثناء الله روحانی هم په دریم ځل پر فیض آباد ښار د طالبانو د برید د ماتې خبر ورکوي او د فرا چارواکي هم وایي هلته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت بیا وایي په دې پوهیږي چې په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې د جګړې لامل شوي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل دوی د پاکستان له مشرتابه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې د وسلوالو پر شته پټنځایونو خبرې کوي او خبرې دوام لري. ښاغلي کربی زیاته کړې همدا مرکزونه په افغانستان کې دننه د نامنۍ یوازینۍ سرچینه ده. له دې وړاندې افغان حکومت هم په زرونو پاکستان تورن کړی چې وسلوالو طالبانو ته یې پناه ورکړي او له دې ډلې ملاتړ کوي، هغه څه چې طالبان او پاکستان یې نه مني.
په راپور کې مو د افغانستان د امنیتي وضعیت او همداراز له هغه مخکې واورېدل چې په قطر کې د افغانستان د سولې د ښکېلو اړخونو یعنې د بین الافغاني خبرو د ښکېلو ګډونوالو او همداراز د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو یعنی چین، روسیه، امریکا، جرمنی، پاکستان او ملګرو ملتونو غونډه پیل شوې ده او دا غونډه درې ورځې ده چې لا هم دوام لري. په همدې خبرونه کې د شبه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوځون په مستقیمه اړیکه را سره دی او د دې غونډې په اړه نور جزئیات ترې پوښتو. خوځون صاحب، څومره تاسو امیدواره یاست؟ د افغانستان دولت امیدواره دی چې په دې غونډه کې به یو اوربن باندې توافق وشي؟ خوځون صاحب، موږ ستاسو غږ خو تر اوسه پورې نه اورو. خوځون صاحب، زما سوال دا و چې څومره امیدواره یاست تاسو چې په دې غونډه کې به د اوربان باندې په افغانستان کې د یو اوربان په باندې به توافق وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته. تازه د افغانستان د لپاره د سیمې او د نړۍ د هیوادونو د ځانګړو اساسو ترمنځ ناسته شروع شوې ده. په دې ناسته کې به ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان د سولې په اړه او د جګړې کوم روان تاوتریخوالی چې دی په دې اړه به موږ د جمهوریت د حوزې خپل پیغام وړاندې کوو. څه چې مهم دی هغه ده چې په افغانستان کې جګړه تنده شوې ده، ملکی خلک قربانیان دي او ټول نړۍ په دې جمله لري چې جګړه حل لاره نه ده او باید مذاکرات تمرکز ډېر شوی وای. متاسفانه چې طالبانو له جګړې مخ ګرځولی دی. په دې غونډه کې موږ خپل پیغام اورو او طالبان به خپل پیغام وړاندې کوي او زموږ توقع دا ده چې د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه په فشار راوړي چې په افغانستان پای ته ورسیږي او موږ اوربان ته ورسیږو یا نورو هغو لارو چارو باندې چې یو له هغو څخه د مذاکراتو مستورد دی چې مذاکرات دوام پیدا کړي تر څو یو سیاسي توافق ته ورسیږو. تر هغې چې موږ جګړهونه درو مذاکرات تر
یعنی تاسو تمه لري خوځون صاحب، تاسو تمه لري چې په دې غونډه کې به طالبان چمتو شي چې د اوربان په اړه له تاسو سره خبرې وکړي او له نړیوالې ټولنې سره؟
نن اوس یو مول مخامخ کوم بحث لرو، اما څه شي مهم دی هغه د چینن به د هیوادونو ځنګړو اساسو ته موږ د افغانستان د جګړې په اړه معلومات ورکړو او خپل پیغام ورته او سبب د ترویکا پلاس غونډوي چې په هغه کې به د امریکا، چین، روسیې او پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو استازي برخه لري او په دریم ورځ به موږ د یو سیمایي ځناسته د افغانستان په اړه ولرو چې د افغانستان د سیمې د هند په شمول هغه نور هیوادونه چې په سیمه کې فعال دي، دوی به ګډون کوي او برخه واخلي، او موږ به خپل پیغام هلته هم اورو چې طالبان باندې فشار راشي چې مذاکرات ته وګرځي. طالبان د مذاکراتو میز پرېښی دی او په جګړې تمرکز ډېر کړی دی. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او مکتمل رو چې جګړه په افغانستان کې بند شي او مذاکرات پر مخ لاړ شي.
عام خلک هغوی چې دمدغه شیبه د جګړو له کبله بې ځایه کیږي، د کورنۍ غړي وژل کیږي، دوی ستاسو له دې غونډو نه باید څه توقع ولري او تاسو څه فکر کوئ چې دوی ته څه ورکولای شي، یعنی د افغانستان د دولت یعنی د یو اړخ په توګه؟
د افغانستان د دولت دریز روښانه دی. موږ د خپل خلکو آرامي او سوکالي غواړو او سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. اما دا سوله او جنگ دوه طرفه جاده ده چې بان څومره د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غوږ دي. په داسې حال کې چې جګړه او بریدونه تاسو وینئ چې ورځ په ورځ د جغرافیه او د لاندې کول لپاره طالبان خپل بریدونه زیاتوي او د خلکو په کورونو کې پناه اخلي او بالاخره جګړه هغوی تیزه کړې ده. دا اوس موږ په همدې خاطر راغلي یو چې ډاکټر عبدالله په ښکاره پیغام او له یو ښه صلاحیت سره راغلی دی چې دلته بحث وشي چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي، ځکه د افغانستان خلک قربانیان دي او موږ تاسو ورځ په ورځ وینو چې هم ملکي وګړي شهیدانیږي او هم اواره کیږي، او په دغه سي یو ټولنه کې چې هغه اکثریت وګړي د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، د کورونو بې ځای کېدل د هغوی د مرګ په معنا ده. نو دا یو جدي مشکل دی. د دې جدي مشکل لپاره موږ دریز روښانه دي چې له هر فرصت څخه باید د سولې لپاره استفاده وشي، او دا هم یو فرصت دی چې موږ راغلي یو چې خپل دریز نړیوال وخیو چې طالبان جګړه غواړي او دوی غواړي چې د زور لاره خپل اهداف ته ورسیږي، چې دا ناممکنه خبره ده. خو یوازې به د افغانستان خلک قرباني شي او د تاسو ته پکې ویجن شي او د بې ځایه شو شمیر به زیات شي، چې زه فکر کوم په دې برخه کې دنیا هم همغږي باید. از موږ تمه دا ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په طالبان باندې زیات شي.
یو ورسته پښتنه لته سره مننه چې موږ ته خپل وخت راکړ او ځکه ته ستاسو سوال ته کارونه ډیر دي. خو یو لاند ورسته پښتنه کراته وایست جواب راکړي چې د افغانستان حکومت ډیر سیمه له لاس ورکړي او تر پخوانه په یو کمزوري موقعیت کې دی. فکر کوي چې د سولې په راتلونکو خبرو کې کچرته طالبان د دولت له پلاوي سره کینی، له مرکچانو سره کینی، د نړیوالې ټولنې په منځګړتوب د افغانستان دولت تر دې زیات انعطاف ته هم چمتو دی، یعنی د موقتی حکومت؟
موږ وايي په اړه هغه چې طالبان غواړي بحث وکړي باید بحث وشي. پات شو د جغرافي نیول د جګړه ده، او په جګړه کې مخکې تاګو شاتګ وی هم د چا د قوت په معنا نه وی. د افغانستان رهبرانو تاسو ولیدل چې پرون هم مجلس درلود او جمعې پر سپیدار کې مجلس درلود، ټول په یو وخت له افغانانو کې څوک نه څه مثلا تجهیز شي. نو د دې بری باندې حکومت کار شروع کړی دی، په دې معنی چې نور دا جګړه عمره پرمختګ طالبان فکر کوي چې وای ویلې زه فکر کوم نه لري. د افغانستان خلک د خپل ځواکونو تر څنګ ولاړ دي، او متاسفانه چې په دغه سې جواب کې چې لیوي خو د افغانستان خلک دی او بل خو طالبان دي، که به خلق د دې بیا پرې کې نو خدای ته چې موږ په مذاکرات باندې بحث وکړو، هر چې طالبان وغواړي بحث وکړي بحث وشي، د افغانستان ګوره چې ته چې باندې بحث وکړي. هم ډاکټر صاحب عبدالله په دې سفر کې راغلی او هم په دې سفر کې راغلی دی، از موږ توقع دا چې روان تمرکز دي، چې متاسفانه چې تر اوسه هم طالبان دغه درس نه دی رسیدلی.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دوحه کې د روانو خبرو پر څرنګوالي د افغانستان د دولت د تمو او انتظارونو او همدارس د خلکو د تمه او هیلو په اړه پوښتنو ته ځواب نه ویلي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سول راتون کده
زمون شبن للی افغانان د افغانستان د سولې پر پروسه باندې اغیزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغان چارواکي وایي چې د میدان وردګو ولایت کې ملکی خلک د طالبانو په برید کې زیانمن شوی دي. دوی وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شویو توغندیو دولسو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د امنی کمانډانی ویان څارمن حاجی محمد اوپیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ نوښت وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان شار باندې دوی توغندیو توغولې چې په پایله کې 15 ملکی کسان وژل سو او کسان نور ټپیان سول. نو موړی وای یاد توغندیو خلکو ته د ځانی زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې چې پر مهاله دوه موټر تخریب شوی او ګڼ شمیر نور خلکو ته هم مالی زیانونه رسیدلي. دا په داسیال کې د چی 15 ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ د لګیدو او د ډزو لامل 15 ملکی کسان وژل شوی وو او درې تنه نور ټپیان شوی وو. د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان شار پر داس مهال وسلوال طالبان توغندي زبریدونه کوي چې دغه ولایت شپږ ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او یوازې دوی ولسوالۍ لومړی حصہ او دوهم حصہ بي سود او دغه راز مرکز میدان شار د افغان دولت سره دي.
په میدان وردګو کې پر ملکی وګړو د برید او د ملکی تلفاتو په اړه راپور مو اوریده. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ورستیو جګړو لکابله لاسګونه زره کورنۍ لخپلو اصلي مینو بي ځای شوې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای ل دې بي ځای شوې کورنۍ سره د مرستې لپاره کافي امکانات نه لري. ډیرې دا کورنۍ د افغانستان د څو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو د زیاتېدو له کبله اړې شوې دي چې لخپلو مینو اوزي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزارت د بې ځای شو کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. خو وای دا یو پالیسۍ جوړونکی وزارت دی او هیڅ امکانات په لاس کې نه لري چې د جګړو له امله له دغو بې ځای شو سره مرسته وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رضا بایر تېر شپه ازادي راډیو ته وویل
در 15 روز اخیر حدود 5300
پورسته یو 15 ورځې کې شاوخوا 15000 او 300 کورنۍ او په ټول کال کې یعنی په 15 میاشت کې او 15000 کورنۍ بلې اصلي مینی خوشی کړي او بي ځای سوي دي. اکثره بي ځای سوي هم د کندز، کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو دي.
دغه بي ځای شوی ټول جګړو په سیاخستي چې سړې دوی هیڅ رک نه لګي. پیندسل ویخ کلنه مرحبا چې د کونل د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ اصلي اوسیدونکو داو د جګړو له امله د نارنګ ولسوالۍ ته کډه شوی خپل ستونزې داسې بیانوي.
خاوندان په کې تمړ شو تک ګورونه رانه پاتې شو د قشانتی را د پیاده رو کې روان شپه را لیو کې داړي ته ورته د بیرته را دي چې ماشومان دی ولو بوتن د غرق له د ماشومات روپۍ راسته نشته سړی راسته نشته ټولې کونډې د غره غلي.
لا یو شمیر جګړه ځپلو ولایتونو په زورګونو کورنیو کابل ته مخه کړې چې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغو بې ځای شو کسانو وضعیت له نږدې کتلی وای په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
یو شمیر دوی د خپلو خپلوانو کره راغلي دي، هلته اړولې دي، مثلا په یو کور کې څو کور اوسیږي. دغه شان په خلکو باندې غږ شوی دی چې له دوه سره د لومړنیو توکو مرسته وکړي، لکه شړۍ، بالښت، توشکه، کمپله، هر څه چې وي، ځکه دوی په هغه عکسونو کې لیدل کېږي چې په سپیرو خاورو کې ناست دي له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره. نو کورنۍ ډېره بې ځای شوي دي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. کابل سره شمالي سیمه هغه سیمه ده چې نږدې پرته ده له شمالي ولایتونو چې خلک راځي، دا ورته اولنۍ سیمه ده. دلته اوس یو شمیر دوی راړولې دي او د لومړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
کابل ته په کډه شو کې اند هلمند له مرکز لښکرګاه څخه چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی هم په سلګونو کورنۍ شامل دي. له هلمند یو شمیر دغه بې ځای شو پرون په کابل کې په یو لارون کې خپل ستونزې را برسېره او له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه وکړه. د د دې لاریون یو ګډونوال نصیب الله داوري ازادي راډیو ته وویل په لښکرګاه کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې په لکونو کورنیو ته ځاني مالی او هم له رواني پلوه زیان رسیدلی. وضعیت ډیر خراب دی،
وضعیت بسیار وخیم است، تمام
ټولو خلکو ته زیانونه رسیدلی او بې ځایه شوي دي. زه له خپلې کورنۍ سره په دې وتوانېدم چې له یوې جوړې کالیو سره له سیمې ځان وباسم. پاین حال کې د بشری چارو او بیړنۍ مرستو د تنظیم په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفیتس پرون په یو بیان کې د افغانستان روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ بللی او په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې یوازې په جولای میاشت کې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې له زرو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. ګریفیتس پر ملکي وګړو حملې غندلې او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې ده. دغه راز د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو غوښتنه کړې ده چې د جګړو له کبله له بې ځایه شوو افغانانو سره د مرستې په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي یوازې په تیرو لسو ورځو کې په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله د 4000 ټپیانو درملنه کړې. د دې کمیټې چارواکي د افغانستان او روسي امنیتي وضعیت ته په پام سره وایي چې دا وضعیت د اندېښنې دی او ټینګار کوي چې د جګړو ښکېلې خواوې د ملکي وګړو ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. که څه هم د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې ټپیان لکم لوري څخه دی، خو په دې ورسره کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو ولسوالیو او د ولایتونو په لویو خارونو کې سخت نښتې روانې دي چې دواړه خواوې د یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوي کوي. د ازادي راډیو خبریاله له کابل راپور راکوي.
د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د شدید جګړو دوام او د ملکیانو قربانۍ سره صلیب نړیوال کمیټې یا ICRC د سې شنبې په ورځ د جګړو لامل د هغو ملکی وګړو په اړه راپور خپور کړی چې په تیرو 10 ورځو کې ټپیان شوی او د دغه کمیټې په روښتونونو کې درملنه شوې ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې د مرکزی استازولۍ ویاندې رویا موسوی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په اگست میلادي میاشت کې له لومړۍ نیټې تر ننه پورې د 4000 زیات ملکی وګړي په جګړو کې ټپیان شوي دي. د دغه کمیټې نه په خبره سوي خبرپاڼه کې راغلي چې جګړه د کندوز، لښکرګاه، کندهار او د افغانستان د نورو ښارونو په مرکزونو او شاوخوا سیمو کې سخته شوي او زرګونه ملکی وګړي یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. ICRC یوازې په لاسو ورځو کې په دې کچه د ټپیانو شمیر ته په کتو ویلي چې دا د تاوتریخوالي شدت ښيي. په افغانستان کې د ICRC د مرکزي نمایندګۍ مشر ایلی وافیلیون په دغه خبرپاڼه کې اندېښنه ښودلې چې کورونا ویجاړیږي، روغتیایي کارکوونکي او ناروغان په خطر کې دي، روغتونونه او همدارنګه د اوبو او برېښنا تاسیسات زیانمن کیږي. په ښارونو کې د چاودیدونکو او اصلي کارونه له اصلي مخه هاخوا پر ملکی وګړو بي توفير او بد اغیز لري. ډیرای کورنۍ بل هیڅ لار نه لري مګر دا چې خوندي ځایونه ته وتښتي او دا وضعیت باید زر تر زره پای ته ورسیږي. د دغه کمیټې د چارواکو په حواله یوازې په 13 جولای میاشت کې تر 14000 ملکی ټپیانو سره امراسي کړي او هغوی ته روغتیایي خدمات رسولي دي. په دې راپور کې یوازې د 100 مشخص ولایتونو نه یوازې د هغو ټپیانو شمیر ورکړل شوی چې د سره صلیب په ملاتړ روغتونونو کې درملنه شوی. خدا چې په ټول ولایتونو کې د ټپیانو شمیر څومره دی او هغوی چې په یادو ولایتونو کې هم د سره صلیب په روغتونونو کې نه بلکې په نورو روغتونونو کې درملنه شوی شمیر یې څومره دی جزئیات نه دی ورکړل شوی. تکال صاحب دا هم نه دی ویل شوی چې زیات شمیر ټپیانو کې څومره ښځې، څومره ماشومان او څومره نارینه دي. دغه شان دا چې څومره ملکی وګړي وزل شوی او په دې اړه هم معلومات نه دی ورکړل شوی. خو وړاندې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د 2021 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ملکی تلفاتو کچه اتیا سلنه لوړه شوې. دغه کمیسیون په یو راپور کې ویلي و چې دروان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1,000 ملکیان وزل شوي او 3,000 نور چاپیان شوي دي. که څه هم افغان حکومت او طالبانو د سره صلیب نړیوالې کمیټې دغه خبرپاڼې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غني تل امنیتی ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د ملکیانو ځوان ته د ملکیانو د ځوان خوندیتوب د خپل لومړیتوب وګرځوي. همدارنګه طالب بیان ذبیح الله مجاهد او نور ویان بیان هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکیانو خوندیتوب په اړه ژمنې کړې وي. په دې ورته درې میاس کې د افغانستان اکثره ولایتونو او سیمو کې خلک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدید نښتو شاهدان دي چې ډیرای خلک د مالی او ځانی زیانونو ترڅنګ د خپل مينو بې ځای کېدو ته هم اړتیا دي. بلې تکل سر
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبريالو چې د سره صلیب د نړیواله کمیټې د چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول چې وای په 13 ورځو کې په ټول افغانستان کې د جګړو څلور زره ټپيانو علاج کړی. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدای شپه نورياس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه څو شپې مخکې پیل شو. د دې شورا وایي فریدون خوزون ازاد لري ته وویل چې په دې غونډه کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړو استازو پکې ګډون کړي. د افغانستان د پلاوی مشر د سولې د عالی شورا مشر عبدالله کوي د هغه په وینا په دې غونډه کې به پر دې ټینګار وشي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی ودرول شي او طالبان د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر طالبانو د امریکایي بي 250 سالو ته کې په بمبار کې ولس طالبان وژل شوی دي. د دې ولایت د امنیت قومندانې وایي شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري نن شاوخوا لس بجې د دې ولسوالۍ د سرتپی احمد بیگ په سیمه کې طالبانو پر مورچلو وشو. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو او لسی پاتونوالو د فیض آباد ښار د نیولو په هدف د طالبانو دریمه حمله په شاوته موله. د بدخشان امنیتي قومندانې وایي ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه طالبانو لشپګلورو پر لپسی بریدونه وکړه چې د حکومتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د ایران په خوانی څارنوال حمید نوري نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې په یوه محاکمه کې ودرول شو. د سویډن څارنوالانو نوموړی په ایران کې په 1983 کال چې له تهران بهر په گوهردشت زندان کې د امرستیال څارنوال په توګه دنده ترسره کوله د پزورګونو سیاسي مخالفانو په اعدام کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ورغورځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبري وکړې او له ایران نه وغوښتل شول چې له ځند پرته په ویانا کې درول شوی خبري بیرته پیل کړي او اټومي فعالیتونه ودروي.
سموګ خاګله ازادي رادیو او ریو د هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د استرالیا ملي لوبډلې په خوانی چټک توپاچون کې شان ټایټ د افغان کرکټ ملي لوبډلې روزونکو وټاکل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي ویب سټ کې نن لیکلي شان ټایټ چې اصلي نوم یې شان ویلم ټایټ دی د 1993 کال د فبروري په 22 نیټه زیږیدلې او اوس مهال 38 کلن دی او د شپږ فوټ او 15 انچ قد لرونکی دی. شان ویلم په 2004 میلادي کال کې د استرالیا لوبډلې ترغی او په 2014 میلادي کال کې ورسته لوب تر سره کړی دی. هغه ټولې 15 یو ورځنۍ لوبې کړې او په دې لوبو کې 12 لوبغاړي سوځولي چې غوړه توپ چونې د 9 منډو په ورکړه د سلورو لوبغاړو سوځول دي. شانټایټ د نړۍ د چټکو توپ چونکو په ډله کې هم ډیر شهرت لري او تر شوې بختر وروسته دویم نوم یادېږي چې چټکه توپ چونې کوله. د بامیان د بدني روزنې ریاست وایي روانو نامنیو په ورزشي فعالیتونو منفي اغېز کړی. د بدني روزنې او ورزش رئیس محمد اسحاق هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کوهمارت او سیغان ولسوالۍ له سلور ورځنی سقوط او نامنیو زیاتېدو سره د ورزشکارانو اکثره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له تمریناتو پاتې دي. ښاغلی هاشمی ویل په ورستیو کې په بامیانو کې ورزش ښه پرمختګ کړی او نجونو او هلکانو په بیلابیلو برخو کې تمرینات کول او د 2020 توکیو اولمپیک سیالۍ پرون نه وخته پای ته ورسېده. د امریکا اولمپیک کاروان د یو سلو دیال سرو زرو سپینو زرو او برنزو میډالونو ګټل سره د نړۍ د سپورت د دې لوبي سیالیو اتل شو. چین او جاپان هم په ترتیب سره دوهم او دریم ځای ترلاسه کړل. د افغانستان 15 لوبغاړي په سلورو برخو تکواندو، اتلانتیک، نخویشتنی او لامبو وهنې په برخو کې ګډون وکړ چې خلوبې وکړه خو کوم مډال یې ترلاسه نه کړ.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته دی ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او ورپسې ژوند په شیبو کې خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروسته راپور نړیواله موضوع په امریکا کې د کووید 19 دلتا بڼې د خبرېدو له کبله په دې ویروس د اخته او بستر شویو کسانو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې یو ځل بیا لوړې کچې ته رسیدلی. له ملالۍ بشیر څخه په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د جولای په لومړیو کې په امریکا کې د کووید 19 دلتا بڼې پیښې سپتې دل پیل شوې او داسې ښکارېده چې دا یوازې یو څو پیښې دي، خو وروسته څرګنده شوه چې دا ویروس په پراخه توګه خپور شوی، په ځانګړې توګه په هغو ایالتونو کې چې لږ خلکو واکسین ترلاسه کړی دی. د مثبتو پیښو شمیر په ځانګړې توګه په جنوب کې زیات دی. په دغو ایالتونو کې آرکنسا، فلوریدا، لویزیانا او میسیسیپی شامل دي چې په ټول امریکا کې ډېرې د کووید 19 پیښې پکې ثبت شوې دي. د دې ترڅنګ راپورونه ورکړل شوي چې دا ویروس هغو سیمو ته هم تللی چې خلک پکښې واکسین شوي دي. په تیرو اوو ورځو کې په امریکا کې د کووید 19 د مثبتو پیښو شمیر هر ورځ په اوسط ډول 110,000 ته رسیدلی دی. له دې سره د مثبتو پیښو شمیر په تیرو دوو اونیو کې 2 چنده لوړ شوی دی. تر 15,000 زیات خلک بستر شوي دي، خو د نویو مثبتو پیښو بستر شویو او مړینو اکثریت په هغو سیمو کې دی چې نه دي واکسین شوي. د امریکا د کوچنیانو د روغتیا اکاډمي د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تیره یوه اونۍ کې 4,000 کوچنیان په دې ویروس اخته شوي دي او دا د ټولو مثبتو پیښو 15% جوړوي. نور راپورونه وایي چې د امریکا او کاناډا ترمنځ پوله د هغو کسانو پر مخ پرانستل سو چې بشپړه واکسین شوي دي. دا پوله 18 میاشتې پرته له لازمي سفره د خلکو پر مخ تړلې وه، خو اوس هم د کاناډا وګړي نس کولای پرته له لازمی سفره امریکا ته ننوځي. په اروپا کې فرانسې د سې شنبه په ورځ له خلکو وغوښتل چې رستورانو او کافیګانو ته د تګ لپاره او بسونو، الوتکو او ټرین کې د سفر لپاره د روغتیايي پاڼې له ځان سره ساتي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونې ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د واده شون جنو څخه د کورنۍ د نم لا تړستونځ ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې کا د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي وي. خو د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کوم ستونزې راولاړولې شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول دغه خپل علاقه البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده، حتی زمون کور ته نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه لار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لور حمایت وکړي.
د تاوتری خپل ښکار شوی خزه ک د کورنۍ ملاتړ لزان سره ونه لري د اروایي پلوه لکوم ډول ستونز سره مخ کیدای شي.
خزي ډیر حساس روحیه او روان لري، کچيري په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه خزي د انزوا خواته زی او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې ختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټول پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوي خزي په غک پیلېږي.
زه خپل د کورنۍ ژوند کې د خپل خوان سره په مخالفت سره مخ شوی یم. هغه ډیر شدید مخالفت وای، نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تورته وای کو اندای به وای چې دا ستورونه دي. نو زه ولرم د خسر کوته می او لیور میرا وصل مویته راس. نو از ما لیور دایو بخښول شوندې نه ده. هغه راغلل بل ورته وای نو دا مشکلم په دې ځکه خلک
دا عفیفه معروف و چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لاري حل کړي به. هغه وای د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو او کنه بیا کېدلی شي د دریم کس په منځګړی توپ یې حل کړو. عفیفه ورته فاطمه هم راته د خپل خور کیسه کوي. هغه وای خور یې د خسرګنۍ له تاوتریخوالي سره مخ و، خو دوی وتوانېدل چې د خپل خور په ملاتړ د خبرو اترو لاري حل کړي. هغه زیاتوي
زما خور چې نوې واده وکړه نو دا زما خور ماصله و، نو کله چې د دې واده وسو الک کورنۍ چراله ټول شیان قبول کړه چې مونږ پرېږدو درس ته هر څه ته، نو پس له واده دې باندې قیدات ډېر ولګول د خپل الک البته او د دې کورنۍ، او زما خور باندې ډېر ظلمونه کوله، درس ته خو هیڅ نه پرېښوده، حتی زمونږ کور ته یې نه پرېښوده، خپلوانو کره وادونو ته هیڅ شی ته اجازه یې نه درلودل چې لاړه سي، نو د دې علت هم نه وو معلوم. هغه بیا مونږ داسې یو کار وکړه چې د دې خپلوان هم یو څو نفره مشران، البته هغه کسان چې د دې په فامیل کې یو څه پو هغه او یو څه هغه د دې د منطقې هغه ملا مو پیدا کړه، نو مونږ خپل هغه مشران ورغله، نو دوی ټول سره کښېنول. بیا ملا چې دا خبرې واورېده نو د هلکې ښه دغه کړه سرزنش یې کړه، بیا اوس شکر ښه ده.
د کابل ولایت اوسیدونکو زمیر وایي چې د خور او لور نه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول د کورنۍ مسولیت دی. هغه له دې ډول حالات سره مخ شوی او له پایلو یې خوشاله دی. هغه په دې اړه وایي
د تاوتریخوالي په مقابل کې زخپل ودرېدلای ما او باید ودرېږي. منګم ونه مثال درې سلور خورګانو واده کړای دا کنه دا مثال یو کې مثال د شکر د نور مشکل نه دی، یو کې مثال چې دغه مشکل مو مقابل کې ودرېدلو. البته اول که سړی خپل عقلی کنه کوئی سي باید اجازه ورکړي، او بیا هغه کم ځوان یا کم سړی چې مثال دا تا ترې خورې په لار راشي کنه کلام خزینه یا سال ظلم کې یادغه قبل کې باید درېدنه اوس.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیات ډولونه ثبت شوی چې یو له دغو ډولونو یې دا دی. ځینې کورنۍ له واده نه پس د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې د واده شوی لور څخه ملاتړ کول د زوم په شخصي ژوند کې مداخله کول دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو مور او پلار ته د خپلو اولادو پر وړاندې د دفاع او ملاتړ حق ورکړي. د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالوحید فرزایی وایي د لور او خور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله نه بلل کیږي، بلکې کورنۍ مکلفه ده چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور قانوني ملاتړ وکړي.
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لور حمایت وکړي، خو کله چې خپل د دې لور نه غواړي چې دغه موضوع مطرح کی یا نه غواړي چې دغه عریضه وړاندې کی یا نه غواړي چې دا موضوع دولتي چارواکو ته ورسیږي، نو پلار او مور باید د صلح لارې غوره کړي. یعنی په دې معنا چې دا د دې نجونې حق ده چې غواړي دغه خپل حق استعمال کی یا غواړي چې دغه خپل حق استعمال ونه کی. دا د دې شزی حق ده او پلار او مور د دې ملاتړ حق لري، خو داسې نشي کولی چې دا غنجنه ونه غواړي چې خپل حق استفاده وکړي او دوی په دې باندې په جبري شکل د دې د حق استفاده یعنی سبب وشي.
لکه څنګه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او له ټولنې جدا انساني ژوند نشي کولای، همداشان ټول انسانان د یو بل مرستې ته اړتیا لري. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح وایي کوي وخزه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ ونه لري ممکن له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ شي.
د ګډ کور ژوند کې طبيعي خبره ده، په ځینو کورونو کې خزې د ډیرو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. بناان خزې کوښښ کوي ترڅو دغه ستونزې حل کړي، او د دوی یوازنۍ د شکایت مرجع او د شکایت ځای او هیله او امید هم هغه مور پلار وي. خزې ډیر حساسه روحیه او روان لري، که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه خزې د انزوا خواته ځي او بالاخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي، او حتی په ځینو مواردو کې دا خزی ځنوژنې ته هم لاس اچوي. بناان په داسې حالاتو کې کورنیو ته خصوصا مور پلار ته لازم ده ترڅو د خپل د کورنۍ غړي لور یعنی د دوی په سم ډول ملاتړ وکړي، او په داسې ډول ملاتړ وکړي چې د هغوی په کور کې د اصلاح په نیت وي.
دا چې د ښځې او میړه په ژوند کې مداخله کول څه ته وایي، او د خور او لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول څومره اړین دی، دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو.
محترم
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو د تاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د خاون او خزي په شخصي ژوند کې د کورنۍ هیڅ غړی باید مداخله ونه کړي. دا چې د خزي او خاون ترمنځ کوم شخصي موضوعات رامنځته کیږي، کوم خپګان رامنځته کیږي، نو د کور غړو ته لازم نه ده چې د دوی په منځ کې مداخله وکړي.
سمیع الرحمن الرحمانی مده کابل کار تجار رسیدون که زینی وقت خواهی و خسر ارکی چی پا زینی مسائل و چی مسائلو که مداخله و کری کلا چی ده خزی و میره تر منز کمی سونزی را منز تکیگی یا دیتا ده غستونزی رسیگی چی دوی لیاو بلس جلاکیگی نو دی وقت که کولیشی چی خواهی و خسر خپلا انگور تا و زوی تا ورداخل شی پاسلی مسائلو که شخصی مسائلو که دوی تر منز جور جره و کری.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې باید شیبا سعادت خبري واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی سعادت که په سر کې راته وایست چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړولی شي؟
د توتریخوالی پر وړاندې د لور یا خور څخه ملاتړ نه کول په حقیقت کې توتریخوالی ته رشد ورکول دی. کورنۍ دې باید دا ځان ته معلومه کړي چې که چېرته واقعا د لور سره توتریخوالی صورت نیولی وي نو باید هغې لپاره د عدالت وغوښتلی شي او انصاف دې ورسره وشي. خو که چېرته د دوی ملاتړ ونه شي او دوی همداسې پرېښودل شي نو ډېر بد عواقب یا پایلې به له ځانه سره لري. چې موږ او تاسو په خپلو ټولنو کې د داسې پېښې او قضیې شاهدان یو، یعنې زموږ نجونې ډېرې وخت د توتریخوالی لاندې قرار لري او دوی په همدغې توتریخوالی باندې خپل شپې او ورځې تېروي. زموږ ډېری خویندې سوځول شوې دي، د هغوی سره د انساني کرامت خلاف عمل شوی دی، په ژوندون کې د هغوی څخه پزه، غوږونه او نوکان ترې ایستل شوي دي. همدارنګه مختلف هغه غیر انساني او غیر اخلاقي اعمال ورسره شوي دي. که چېرته د تاوتریخوالي کوم ډولونه موږ او تاسو ګورو، دا زموږ په خویندو باندې شوي دي او موږ په خپلو ټولنو کې د دوی شاهدان یو. نو د دې وجه او د دې اصلي لامل هغه کورنۍ دي چې دوی د بعضې عواملو له وجې نه او یا د بعضې ملحوظاتو له نظره دوی د خپل لورګانو د ملاتړ څخه صرف نظر کړی دی.
اغلی سعادت، ستاسې په نظر باندې د لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې د کورنۍ ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي؟
د لور او خور څخه ملاتړ د تاوتریخوالي په مقابل کې هیڅکله هم مداخله نه ګڼل کیږي، بلکې دا کار د خپل لور او خور څخه د حفاظت په معنا دی. هر یو مور او پلار د اسلامي او انساني وجیبه لري چې د خپل لور او خور یا هم اولادونو څخه ساتنه وکړي. دغه ساتنه که په خپل کور کې وي او یا هم د خسرګانو په کور کې وي، یعنی که یو پلار یا غواړي چې خپل لور ورکړي او د هغې ژوند جوړ کړي، نو د هغې د راتلونکي ژوند لپاره باید د ډېر احتیاط او دقت څخه د کار واخیستل شي، تر څو په راتلونکي کې د تاوتریخوالي ښکار نه شي او کورنۍ دې ته مجبور نه شي چې د هغې په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. نو زما د میندو د پلارونو څخه یا د کورنۍ څخه مې دا جدي غوښتنه ده چې لطفاً د خپلو لورګانو په ورکړه کې له ډېر احتیاط او دقت څخه واخلي، تر څو په راتلونکي کې له داسې وضعیت داسې حالاتو سره مخامخ نشي. هیڅ یو مور او پلار نه غواړي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، بلکې غواړي چې اولاد یې خوشحاله او ښه کورنۍ ولري. هیڅکله د خپل اولاد بد نه غواړي. خو دا چې د لور په ژوند کې کوم ستونزه موجوده وي یا د کوم ډول تاوتریخوالي لاندې قرار ولري، نو مور او پلار دې ته مجبوریږي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، تر څو دا ځان ته معلومه کړي چې د لور کوم حق او حقوق چې لري هغه تر پښو لاندې شوي یا نه، یا د لور د ژوند لپاره کوم تهدید یا فشار موجود دی، او یا هم کیدای شي کومه بل ستونزه ولري. نو د دغې ستونزې د حل لپاره دواړه کورنیو سره باید خبرې وشي او د هغې لپاره باید یو حل لاره پیدا شي، تر څو وشي کولی چې دغه راتلونکي ژوند چې کوم هلته لري ته په آرامۍ او په خوشحالۍ سره پر مخ یوسي.
تنی مینړی اوریدونکو، د دې ونی خبرونه چې د لور څخه د کورنۍ نم لا تړستونځ ته ځانګړي شبي و هم دمروه. تربیه د خدای پامن.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کجیبه دی کومه
هغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنۍ فرشونو پاکله څومره پهېږي
انسانانو به د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره د پروتې دپاره د هغو څخه به استفاده کوله.
په فرشونو کې کوم تغییرات راغلي او خلک یې پاکله څه وایي؟
فخوا څه وه بلیم به او پاتې سو د سترنجانو سابقه وه په و رنګه به کار وه. دا اوسني فرشونه چې دي ټول د سفنجي دي څه پښې پېږدي خرابېږي.
نن همدا موضوع څیرو په پیل کې د لومړنیو فرشونو تاریخ ته تم کیږو. ارزښت یې روښانه وو او د کیفیت په باب د خلکو خبرې اورو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، فرش یا غڅه چې غولای ور باندې پټیږي د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په نورو برخو کې تغییر راغلی دی، همداسې د فرش باندې هم بدلی شوې دي. په پایل کې د ډیرو عادي وسیلو په مرسته د حیواناتو له وړیو څخه په کورونو کې وبدل کیدل. ورو ورو د بیلابیلو فرشونو جوړولو ته فابریکې او ماشینونه رامنځته شول. د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې. پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشېدلې، خو نن سبا د لیز اشپزخانه او کله ناکله حتی آبیلۍ هم فرشېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتوب پاکله وی
د پرش تاریخچه د بشر د ژوندز نصر مساوی تاریخ لري. د مثال په ډول هغه وخت چې انسانان متمدن سوي نه و، له د سندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه، د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول پرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره د پروتې دپاره هواروله. په ټوله کې پوهان په دې باور دي چې اصلا دغه د پرش لومړنی بنسټ هم په اسیا کې ښودل شوی دی او دغسې په منځني ختیځ و منځني اسیا کې دا جوړېدل. خو دغه پرشونه به اندازې له مخې لوی متوسط او کوچنی و، حتی د ماشومان لپاره به هم دا پرشونه جوړېدل. په لومړي کې دغه پرشونه ډېر ساده و، بیا وروسته په پرشونه کې تزئین رامنځته سو. حیواناتو د وړیو څخه، د وجوغونو څخه، د پوستکو څخه به پرشونه جوړېدل. همداسې سوکه سوکه بیا د تارونو څخه، د وریښمونو څخه، دې ته ورته د نورو رنګارنګ تارونو څخه، هغه نخي و سونډي و لیلوني تارونو څخه پرشونه جوړېدل. د اریایانو د پرش جوړېدل معمولا په کورونو کې کېدل او د ښځو د خوا کېدل. د رنسانس د دورې یا د ماشین د دورې څخه راورسته پرشونه ماشینی سوله. په لږ وخت کې ډیر پرشونه جوړېدل، خو کیفیت بیا غومره نه و.
د فرشونو د نمونه پاړه او دا چې کوم ډول خدي له فرش خرڅونکي هاشم څخه مو پوښتلې دي. نوموړی وایي چې د افغانستان قالینې په نړۍ کې مشهوره دي. هغه کسان چې بهر ته تګ راتګ لري وطني قالینې وړي او په ډېر ویاړې په نورو ملکونو کې کاروي.
دغه وطني قالینې وي، په هغې کې لکه مور قالینې وي، خوجه روشنایي قالینې وي، خرسه قالینې وي، ګلام راته نیمسی و پوزی و مواد ټول طبیعي و. خپل دغه کوچیانو یا مال خلکو څه کوم ګډانې ساتل، هغه نه به دا پشم اخیستل، هغه نه به پشم به مثال رنګ بیا به په هماغه رنګ مطابق باندې هماغه ګلمونه او قالینې دا وړې هغه به جوړول. هغه ډېر ښه قالینې وي، هغه باندې به څه وخت تیر شو، د هغه به هېڅ خپل کیفیت له لاسه نه ورکاو. خلک اقتصاد ډېر ضعیفه ده، په ښه قالینو ته وس نه رسیږي، اته یو موکې ته وس نه رسیږي. اوس یو نیم سړی کوی سی راسی خپل وس توانه پورې یو قالین اخلي، یو نیم داسې خلک دلته مونږ ته راځي چې وایي مونږه وس توان نه لرو ارزانه قالین مونږ ته راکه نو هغه تابن څه ارزانه سي نو کیفیت له لاسه ورکي.
میرمنې چې پاک سره کورونو کې د فرشونو جارو کول ورلغړی وي په دې نظر دی چې پخوانی فرشونه په اسانۍ سره جارو کېدل او بیا به تر ډیره وخته پاک هم وو. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې د دې په کوټه کې تر اوسه هغه سابقه ګیلم هوار دي.
ګیلم به او پاتې د سترنجانو سابقه وه دغه نو په رنګه به کار وه دا ګیلمونه او پاتې سو د سترنجي به په درې رنګه دوه رنګه به وه. بیا به ماغم سترنجي به م کال کې یو دانه اتمن اخیسته د کور مخکې به مواچو څه پې ګرځېدلو به په دې څه بل کال ته به یې کار نه ورکوې ژنېده به نو. او د ګیلم څه ده بیا هغه به م درې څلور کاله به بغم هم کار اخیسته. دا اوس سنی فرشونه چې دي ټول دا سفنجي دي پښې پېږدې خرابېږي. پاتې سو هغه سابقه خو ډېر ښه وه. بغ هغه به ګرځېدلو نه به پښې خرابېده نه ښه نه بد ډېر آرامه و په هغه کې. اما خپل کوټه کې څه کېنم هماغه ده. او پاتې سو نورو کې بیا دغه داغې اچولې دي انده نوي دا بازار کې سیدي دا فرشونه کاره ته باور وکړه چې دغه اوس څه زه یې جارو کومه که نه څه زه سار وزمه څه زه مثلا جاروی کومه درې څلور ورځې بیا زه نه جارو کوم پاک کاری. او هغه د 24 ساعت که جورون کوي د سیو گردک نیسی او د سیزر خاور او دادی زان تکش کردی ما خسی دست خواکی که می چزه اما آقا می آوار کردی پیکینه مو جگه کنگی.
لیمچی چه لبخانه فرشون از خشمیری لکیگی وزی هم حقا کسان کاروی چه ده هردوکو ستونزی لری. په ډیرو اصري کورونو کې به مو پام شوی وي چې په تخت یا هم په غولي له وړیو څخه اوبدل شوی لیمچی هوار وي. د لوګر اوسیدونکو خاطره احمد زی وای چې مورې له لیمچی پرته په بل فرش نکینی ځکه د پښو درد یې ورسره کم شوی دی.
زه زیاتره شوق دي شاین سره لرم. یو خدا د څه د کیفیت لحاظ نه ډېر ښه دی. د دوی کیفیت که وګوري دغه د موږ په کور کې وطني قالین دي چې تقریبا که زه ووایم د ما په عمر پکې دي او لا تر اوسه همغه رقم کیفیت څه هغې وخت کې درلوده اوس هم لري. ډېره ښه فایده د لمسی درته ووایم د پسه د پاشم نه جوړېږي که نه دا بهترینه فایده پیږي چې د لاس او د پښو درد کاملا د منځه وړي. او د ما مورجانه څه ده کله چې دغه د ملا او د پښو درد ورته پیدا شو بیا دغه هم څه اخستی تقریبا څلور کاله کېږي چې مورجان شپې کې په همغه باندې څه ملي. او بل دا چې دغه سابقه شیان څه دي ډېر خاطراتي م دي که نه او د وطن جوړښت ډېر مهم دا شاید
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم. زه همیشه د ازادۍ رادیو جون پښیبو کې خبرونه اورم. بلت یادی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن.
د کابل په کارتي مامورین کې د فرش خرڅولو بازار ته ورغلو. خرڅونکو ویل چې ډیری خلک په نویو فرشونو کې پخوانی ډیزاین خوښوي. بیا دوی هم د هغو د خوښۍ لپاره په فرشونو کې پخوانی نقش و نگار د خرڅولو لپاره راوړي. محمد جواد له لسو کلونو را په دې خوا د فرشونو کاروبار کوي. مرکه مې ورسره کړې ورته غوښ شي.
پخوانی فرشونه چې ول داس بافت لو ډیر خسته ډیزاین نه ول نو ارسوږي خوخی دمه په لاس اوس چې دی بس دمغه طرح باندې اوس د نوې ډیزاین هم جوړیږي په دې چې ډیر خسته خسته ډیزاین نه ول پخوانی په دغه کې طرحو ډیزاین کی
ار اوراس په کوم شمیر خلک دلته راځي او لتاس نه فرشونه اخلي او داغه کسانی چې ما پخوانی ډیزاین نه خوخی
موري ګول ورته وای خسته ډیزاین دی ځکه په ار رقم پوخ او توشک سره خ میچینګ کی دغه خاطر پخوانی ډیزاین وخخ.
دا نوې فرشونه چې دلته جوړ شوی دی خو ډیزاین پخانای دی دا چیرې جوړیږي؟
دا نوې ډیزاین چې اوس راغلی ډیر خسته خسته ډیزاینونه هم دی او دا د ایران ساخت دی او ډیر ښه کوالټی لري او په پخوانی ډیزاینو کې چې کله جوړیږي ډیر خسته او ډیر ښکلاوي لري ځکه خلک هم ډیر زیاتره شمیر پښتنه کوي او ډیر خلک زیاتره دغه پرشونه اخلي.
په افغانستان کې نه جوړیږي؟
نه افغانستان کې هغه داس بافت وطني قالونه جوړیږي هغه بیا ټول خارج ته وارد دیږي.
د ډاکټرانو په وینا غازی فرشونه روغتیا ته تاوان رسوي نو خلک د خپل اقتصاد ته په کتلو سره داسې فرشونه اخلي چې په عذاب نکړي. ډاکټر نور الله له نور خبرو سره
دا سابقه ګلم خو موږ سره زیات دی هغه مغه د اعتقاصره ملک په دیوالو کې په ځای کوټو کې بندي لاسی کار باندې جوړ شوی وي علاوه د ګلم نه یو څو جای نمازه شوقي زیاتم چې وی لرم وی ساتم طبیعت خو خپل داس یو حالت دی چې هغه د خپل دماغ چې کوم مرکز دی هغه توجه قدیمی یا په طبیعي آثار باندې ډیر زیات جذبوي تاثیر په اعصاب باندې لري حتی په دې باندې چې سړی مثلا ځوان پاتې شي اعصاب یې آرام شي دا ټول دغه طبیعي شیان چې د غیر لپاره ډیر ښه مؤثر دي اوس مثلا داسې شیان چې بازار ته راوتلي هغه مثلا خپله په کېناستلو لکه د قالین چې په دې ترکی په نوم ایرانی په نوم پاکستانی په نوم افغانستان ته راځي د خپله ډیر زیات استعمال لري د صحت به حساب د خپل ځان نه مشکلات د خپل لري ولې چې تبیینی دي په هغې کې ډیر شیان ډیر میکانیزمونه پکارېږي چې هغه په فابریکو کې بیرته جوړ شي پروسس شي په هغې کې ډیر وخت تیر شي مصد دسیدي چې بیا هم هغه کېناستلې خصوصا چې په هغې شیانو باندې په د بر بنډه جلد باندې کینو او پاسیږو نو هغې ته لږ مشکلات پیدا کړي
درنو دوستانو په دې هیله چې د هیواد ټول محصولات او د هیوادوالو په لاسونو جوړ شوي ظریف شیان د افغاني قالینو او فرشونو په څیر په نړۍ کې لومړی مقام ولري ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تربیه ښې چاره